کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبری خپرونې د سر موضوع مو له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو څرنګوالي ته ځانګړې سوي چې د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړي ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي د دغو سرتیرو د وتلو نیټه وغځوي، خو پریکړه لا نه ده سوې. نور راپور نه هم په دې خبری خپرونه کې اوریدلی سي. دغه ورځ دا به هم واوري چې د افغانستان کې یوازنی افغاني ولس له یهود د خپل هیواد پرېښېدو هوډ لري. د ننګرهار چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران او شرکتونو مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. دا او نور راپورونه وروسته اوري، خو په سر کې تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله من دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وسي. د ننګرهار والي وایي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح نیول سوی دی. د بیلاروس د اپوزیشن مشرې په دغه هیواد کې د تازه مظاهرو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله من دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسي. شغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبې خپره سوه کړې ده. نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکېل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ازادي راډیو د وجلسې وی خبريال محمد الیاس دایی له عکس سره یو ځای لیکلی چې دایی له 1994 مریض کال راهیسې 9 خبريال دی چې په افغانستان کې وجل کیږي. دغه سفارت پرون په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او د دغو ترورونو د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د نشلبل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. که څه هم حکومت د یو مشکوک کس د نیول کېدو خبر ورکړي، خو د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو ادارو د مشکوک کس د علني محاکمې غوښتنه کړې ده. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول سو. ضیاءالحق مرخیل نن په ټویټر کې لیکلي چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس چې په ابو سعید اعظم هم مشهور و له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول سوی دی. د ننګرهار والی وایي نیول سوي کس حضرت علي پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکه درلودې او دغې افراطي ډلې ته تبلیغات کول. د 1999 مریض کال د لړم یا عقرب میاشتې پر 12 پر کابل پوهنتون په وسلول برید کې نږدې 40 کسان ووژل سول او تر 40 زیات نور ټپیان سول. په وژل سویو او ټپیانو کې د محصلانو او استادانو تر څنګ د پوهنتون کارکوونکي هم شامل وو. که څه هم د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی وو، خو افغان حکومت هغه برید د وسلولو طالبانو کار بللی وو، خو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی وو. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو په بلخ ولایت کې د شپږو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه قل اردو وایي دغه شپږ وسلول په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي چې پرون د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په سیجوی سیمه کې وسول. په دغو عملیاتو کې د دریو نورو وسلولو د ټپي کېدو او د دوی د یوې سمڅې د تخریب راپور هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قل اردو په خپله اعلامیه کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. او چا پرون چهار شنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځایه سوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بې وزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی. د اوچا په وینا د دغو بې ځایه سویو لویه برخه په سولې کې نه 500 یا 300 کلونو کم عمره ماشومان دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړي سوې وه په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي مؤسسو ته دي اجازه ورکړل سي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي. پاکستانی چارواکي وایي پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي د زده کړې مؤسسې د 2 اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دیني مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل 23 په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په 10 او د پنجاب ایالت په 9 ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي. په دغه 260 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې له 6.5 لک زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له 4900 څخه زیاتې هم له دې کبله مړې سوي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په اصل کې ده چې د بیلاروس وګړي د بیلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي. تسیخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې د ازادۍ ورځې په نامه له مناسبت څخه په استفاده په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې د زورواکي لوکاشینکو پر ضد په مظاهرو راووځي. هغې پرون په ټویټر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې په بیلاروس کې د سیاسي بحران په وړاندې خپل اتحاد څرګند کړي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د اګست میاشتې د 9مې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي چې د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي او توغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن د کار له پیله ته د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماټیکي هڅې ټاکنې دي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوګا وویل دا له یو کال راهیسې اول وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوی وویل چې دا توغونې د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیان ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وطن نیټه وغځوي خو تر اوسه لا پریکړه نه ده سوې. د جلال آباد ښار دوکانداران او د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف سوي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي.
د امنیت لپاره ډېر سودمن دی او ډېر فائدہ لري. دشمن پکې معلومیږي، غل غدو پکې معلومیږي.
په افغانستان کې یوازینی افغانی ول اصله یهود د خپل هیواد د پرېښودو هوډ کړی.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم. وزم که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا د بیلاروس له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي او په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښوونیز پروګرام لرل چې د ښځو یوې فعالې فهیمې رحمتي سره خبرې شوي.
دغه بنسټ کې موږ هغه بزاحت ښځې چې هغه بې سرپرسته ښځې، کونډیانې او غریبې ښځې لاسنیوی کوو چې په کور کې سرپرسته نه لري اعتماد یې د غاړې.
د دې خبرونې بل ملمنه وړانګه هنري ده چې د هم په مدني فعالیتونو کې بوخته ده. اوریدو ته بلنه درکوم. سمجه خلاص دی راډیووري د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټول امریکایي سرتیرو د وتو نیټه وغځوي. د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر آدم سمیت ویلي که څه هم په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډېر ستونزمن وي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا د پرېکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته چمتووالی ښودلی. هاخوا روسیه که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره سوې هوکړې پر د می تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل غواړي خو زیاتوي د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون شکلو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارت له بیا راتګ سره مخالفت ښودلی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کرښه دی. بلې مهرباني وکړئ که زما وزوري تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
بله فریبا جانی د افغانستان د ټولې پاړه باندې چې کوم تړون د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شو نږدې یوه میاشت او یوه اونۍ پاتې ده چې د دې تړون پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي خو ښکاري چې دا نیټه وغځېږي. تازه د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړې دي. آدم سمیت ویلي دي چې د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي خو ښاغلي سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هېواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پرېکړه وکړي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي سمیت له قوله لیکلي عمومي فکر دا دی چې د می له لومړۍ نیټې له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې موده ده او دوی په افغانستان کې درې زره پنځه سوه عسکر لري. همدا ډول دوی متحدان هم نږدې اووه زره عسکر لري چې د لوجستیک له پلوه به دغه عسکر وتل په دومره وخت کې شاید ستونزمنه مسله وي. په ښکاره د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر دا څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو چې جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي او هغه هم د امریکا سنا جرګې ته په خبرو کې ویلي وو چې غواړي څېړنه وکړي او له هغه وروسته بیا د افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وتو په اړه باندې پرېکړه وکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د می تر اخره له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بلل دی خو پینټاګان وایي که پرېکړه وشي چې امریکایي عسکر د می تر اخره له افغانستان ووځي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کیری به پرون رسنیو ته وویل
The secretary said when we were کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل کچره له افغانستان د پات سرتیرو د وستلو پریکړه وشي د ډاډه دي چې د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي منظم او اغېزناک ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې له وروستۍ نیټې وروسته د امریکایي عسکرو له شتون سره مخالفت ښیي. په قطر کې زیدي ډلوان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوحې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندر شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو په هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي خو لا هم افغانان وژل کېږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده. د زیاته کړه چې همدا اوس تر شپږ نوي سلنې ډېره دفاع د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه ده. دوی د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلف کې ګوریا او کناډایواله ټول نو یا متحده ایالات یا بل هغې واد لا افغانستان سره درهګری په برخه کې مبارزه کوي. دوی هر کله کوي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د افغانستان درې ګاونډیانو روسي ایران او چین هم کړې ده خو پاکستان بیا دا خبره د دوحې تړون په عملي کېدو پورې تړلې بللې او د دې تړون عملي کېدل بیا مهم بللې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ تر دوحې هوکړې وروسته نږدې دوولس زره امریکایي عسکر په افغانستان کې وو او دوی افغانستان پرېښود. اما اوس مهال یوازې له دې ډلې درې زره پنځه سوه سرتېري میشتې چې د وتو او نه وتو پرېکړه یې لانه ده شوې.
ډېر زیاته مننه کوم زما همکار و چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د پریکړې په اړه د امریکا د استازو جرګې د مخکښ غړي د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ستاسو څخه مننه کوم. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو تر یوې لنډې دمې وروسته به وارو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سید ازدی رادیو غرمنی خبری خبرونه اوری دوستانو د افغانستان او نړۍ اړوان نور راپور نه هم لرو خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو د افغانستان اقتصادي خبرونه به زموږ همکاري وورو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای ترانسپورت د خزو اسانه لاسرسي پاړه د دې خونی مسولانو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ آنلاین غونډه وشوه. د دې خونی ویان امین بابک د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناست کې لومړی د نړیوال مالی بنسټ او نړیوال بانک لخوا له ترانسپورت څخه د خزو ګټه اخیستنې په برخه کې څیړنیز راپور وړاندې شو چې پر بنسټ یې د خزو پر وړاندې ترانسپورتي ستونزې کولی شي اقتصادي او ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي. د ښاغلي بابک په خبره په غونډه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلانو وویل د خصوصي سکتور په ملاتړ کولی شي یادې برخې کې پانګونه وکړي، خو د پانګونې لپاره باید حکومت خوندي چاپیریال رامنځته کړي. افغانستان کې د منظم ترانسپورت نشټوالی، د ترانسپورت وسایطو کمښت او د لیږد رالیږد په برخه کې ټولنیزې ستونزې هغسې دي چې ښځې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په بلخ او تخار ولایتونو کې د داخلي تولیداتو نندارتون جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدي وایي د 1600 مریض کال د پیل او د نوروز جشن د نمانځلو په لړ کې د بلخ او تخار ولایتونو کې د خصوصي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د داخلي تولیداتو پیژندنې او ملاتړ په مخه د 15 ورځو لپاره نندارتونونه جوړ شوي. د ښاغلي احمدي په خبره د تخار ولایت د کورني توکو په نندارتون کې د یاد ولایت متشبث میرمنو د لاسي صنایعو، کرنیزو توکو او نورو صنعتي برخو کې خپل تولیدات په سلویښتو غرفو کې د یوې ورځې لپاره نندارې ته وړاندې کړل. همداراز د مزار شریف په مرکز بلخ ولایت کې د کورني تولیداتو نندارتون د یاد ولایت د صنعتکارانو او متشبثینو میرمنو لخوا د لاسي صنایعو، کرنیزو محصولاتو، وچې میوې او نورو داخلي تولیداتو سره په 8 غرفو کې نندارې ته وړاندې شول. نوموړی زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د داخلي تولیدي توکو د پیژندنې په موخه د هیواد بیلابیلو تولیداتو د 1600 مریز کال پیل او نوروز جشن د نمانځلو په هکله په ننګرهار، پروان او کابل ولایتونو کې نندارتونونه جوړ کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پام کې لري چې په روان کال کې په هیواد او د هیواد څخه بهر د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په موخه په بیلابیلو ولایتونو او هیوادونو کې نندارتونونه جوړ کړي، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 10 پله، یو یورو 1.9 افغانۍ 10 پله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.2 افغانۍ.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل دوستانو، کولای سئ چې د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به یو نړیواله مسله راواخلو. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسخانوفسکایا د بیلاروس له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. تسخانوفسکایا چې د تیر کال د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي، له خپل هیواد وتلې ده. دا په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر ورلمخ اندیښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس پکار سي. احمد شیبر نور تفصیل ده کوي.
نن د بلاروس خپلواکۍ ورځ ده او سویتلانا تسخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي، لارو کوڅو ته په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راووزي او د دیکتاتور مشر لوکاشینکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته ورلمخ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ورلمخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي، او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بیلاروس د خپلواکۍ 103 کلیسا ده. په 1913 کال کې بیلاروس تر یوه کال د لږې مودې لپاره خپلواک وو، او له 1989 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال مانځي. د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشاره رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بشن نړیوال سازمان مشر ماریا سټریټرز وویل چې د مارچ د 15 منټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. د زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به بیرته راوګرځو ننګرهار ولایت ته. د ولایت چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران او د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. د چارواکو په وینا په دې کار سره به په ښار کې د امنیتي ګواښونو او جنایي جرمونو کچه یو تر ټیټه شي. د چارواکو دغه پریکړه که له یوې خوا د ځینو ښاریانو له هرکلی سره مخامخ سوې، خو له بلې خوا یې ځینې دوکانداران اندېښمن کړي چې ګوندې په دې کار به یې کاروبار او ژوند له ننګونو سره مخ سي. نور حال په دې راپور کې.
سردار خان چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، په دغه ښار کې وروستیو نامنیو جنایي جرمونو او امنیتي پیښو اندېښمن کړی دی. سردار خان وایي که چیرته په جلال آباد کې د امنیتي کمرو د نصبولو پریکړه عملي شي، نو ورسره به د هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو مخنیوی شوی وي. دی له ځایي چارواکو د دې پریکړې د عملي کېدو او څارنې او له دوکاندارانو او خلکو په دې اړه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د امنیت لپاره ډېر ستونزمن دی او ډېر فایده لري. دشمن پکې معلومیږي، غل غدو پکې معلومیږي. دا کار ډېر صحیح کار دی چې حکومت را نیولی دی، په دې موږ خوشحاله یو. تنه
دی زیاتوي اوس مهال جلال آباد ښار د یوه بې سرپوخه لوښي په څیر دی او په خبره چې په ښکاره ډول د ښار په منځ کې یو څوک په ډزو ویشتل کېږي او عاملان یې بېله دي چې وپېژندل شي، په ډاډه زړه د پیښې له ځایه تښتي. محمد یاسین بیا د جلال آباد ښار یو دوکاندار دی چې دغه پریکړې عملي کړي او د خپل دوکان پر سر یې امنیتي کمره نصب کړې ده. خو دی اندېښمن دی چې ګوندې که کوم وخت د امنیتي کمرې له لارې اخیستل شوي تصویرونه له امنیتي مسؤلونو سره شریک کړي، نو شاید خپله او یا یې کاروبار له ګواښونو سره مخ شي.
دوکانداران به کیمرې مو لګوي. دلته مثال څه خبره وشوه که نه، نو بیا چې دا دوکاندار اوم خی کس بیا سبا ته مشکل هم دوکاندار ته دی. نو امنیتي ارګانونه دی لږ داسې دی چې د دوکاندارانو سره مل شي، ځکه دا ویډیو چې ورکې خو دا خو معلومدار دی دوکاندار چېرته تللی نه شي، نو سبا ته مشکل هم دوکاندار ته دی.
د امنیتي کمرو په تړاو د ننګرهار د چارواکو پریکړه او د جلال آباد ښار د هټیوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ دوو تنو ناپېژاندو وسلوالو د جلال آباد ښار له ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې یو پولیس په ډزو وواژه او وسله یې هم ترې له ځانه سره یوړه. تر دې پیښې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انعکاس په نوم د یو ځایي خصوصي ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکې شهناز روفي، مرسل وحیدی او سعدیه سادات هم په نښه او ووژل شوې. دا او دې ته ورته نورې لسګونې پیښې د ځایي خلکو غبرګونونه واندېښنې وې چې بلاخره د ننګرهار مسؤلین اړ شول چې د امنیت د ښه تامین په موخه دوکانداران د امنیتي کمرو په نصبولو مکلف کړي. د ننګرهار د والی بیان د تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه د نظامي شورا دغه پریکړه 90% پلی شوې او دغه چاره لا هم دوام لري. خوګیاڼی زیاتوي په دې سره به په جلال آباد ښار کې د شته امنیتي ننګونو او جنایي پیښو ګراف راټیټ او د سکون فضا به رامنځته شي.
موږ مطمئن یو د دې کمرو په نصبېدو سره به په جلال آباد ښار کې د جنایي، ترهګریز او نورو پیښو په رامنځته کېدو کموالی رامنځته شي او له موږ سره د تروسي پیښو ترسره کوونکو په موندلو کې مرسته هم کېږي. طبیعي ده کله چې د کوم ادرس نه همکاري کېږي د هغوی هویت خامخا پټ ساتل کېږي او په دې برخه کې هیڅ ډول کوم ستونزه نشته.
په دې وروستۍ شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار د نظامي شورا دا دوهمه پریکړه ده چې د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه یې کوي او عملي کېږي. تر دې وړاندې د جلال آباد ښار ټول رکشا چلوونکي مکلف کړی شوي وو چې د خپلو رکشاو شاګانې باید په سپینو رنګونو ورنګوي او د رکشا ټول مشخصات پرې په غټو ټکو کې ولیکي څو د پیښې په صورت کې له ورایه وپېژندل شي. هغه وخت د ننګرهار چارواکي په دې باور وو چې ګوندې د نامنۍ ډېرې پیښې د رکشاو په وسیله ترسره کېږي. که څه هم د جلال آباد ښار رکشا چلوونکو د نظامي شورا دغه پریکړه هم عملي کړه، خو د ښاریانو په باور لا هم د ښار امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
بها هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مجاغ لزادی رادیو اوری په افغانستان کې یوازنی افغانی ولاسل یهود هم شایخ په هیواد پریږدي. دغه افغان یهود لزادی رادیو سره په خبرو کې وایي د نامنی علماله او د چخپل هویت نسو څرګندولای چې څوک دی افغانستان پریږدي. دی ویره لري په داسې وټولنه کې چې نه نوې سلنه وګړي مسلمانان دي ک د دین او مذهب په اړه څوک پوسی نو لستونزو سره به مخامخ سي. نور حال په دې راپور کوي.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، ژبنی او جنسیتي تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 90% وګړي مسلمانان دي، دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازنی افغاني الاصل یهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاونډ کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیم ونیو نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. د یوې کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډیر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان یهودانو کورنۍ ډېرې وي، خو د حالاتو په بدلېدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څېر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لګکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وایي په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دیني او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډیر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سمه رویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې برمو میگن کې شما از
کومګ افغانستان تر ازو نو مکتوای چې تاسو زموږ میلمانه یې، موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لاره مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو له بل ملک څخه راغلی یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کموو، نو له بده مرغه زموږ ماشومانو ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم. خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا کې هندو صدا کده چې مو هندو هم نیستم سکستم.
سونی سوړ اسویلی باس یو وایي کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوي. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمهیز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که دا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنی تر 2 کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د ډسمبر 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږیدلی او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. د همدغې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلی چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقونو خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې 1 ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دینی علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نه شي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د دې په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونو نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 دی. ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې له اسدالله لودین څخه اورو.
د ننګرهار والی ادا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډلهیز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. د ننګرهار والی وایي نیول شوي کس حضرت علي پر کابل پوهنتون په ډلهیز برید کې لاس درلود. د دې تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغه افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی له عکس سره یو ځای لیکلي چې دایی له 1994 میلادي کال راهیسې 9 خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. دغه سفارت پرون په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او د دغو تورونو د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت په جنوبی ولایتونو زابل او کندهار کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دغه وزارت نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د دوی هوایی او ځمکنیو ځواکونو د زابل په میزان او شینکۍ ولسوالیو او دغه راز د کندهار په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې عملیات کړي دي. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا سخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي.
لاسه بلا لودین څخه مننه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبسایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښو ښوونیز پروګرام لرو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزی ته شرغلاست. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخړی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه فهیمه رحمتي ده. دا د شذو د حقوقو فعاله او د خیریه بنسټ مشره ده. ل اغلی رحمتي سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو چې هم دا اوس را سر پر لیکه ده. فهیمه جانې خبرونه ته شرغلاست.
سلامونه کرامات یومنی ونه نجوندی او سینوی کان مبارک د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته وایم.
فهیمه جانی که لومړی زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو د ښځو د حقونو فعال یاست او په کندهار ولایت کې د خیریه بنسټ مشرتابه هم پر غاړه لري. په دغه بنسټ کې تاسو کوم مهم کارونه کوئ؟
دغه بنسټ کې موږ هغه بزاحت ښځې چې هغه بې سرپرست ښځې، کندیانې او غریب ښځې لاسنیوي کوو چې په کور کې سرپرستونه لري، اعتمادې د غاړې د هغوی سره موږ مالي کومک کوو. د کور مشکلات دوی ولري، کوم کسان چې کورونه لري نړېدلي وي، خوراکي مواد یې، صحت ستونزې یې، د دغه ستونزو اړوند موږ د دوی سره کومک کوو. او د دې لپاره موږ کفیت چې بلډیم چې موږ د دې د ژوند ظرفیت را لوړوو، خیاطي یې، خمکدوزي او داسې نور چې موږ د موسسات سره خپله خبرې کوو. خیریه بنسټ چې دی هغه موږ خپله د افغانانو د چې په بهر میشت افغانان یې په خپله دلې موږ تجاران یې، موږ هغوی تمویلوي، ځکه موږ پروژه کې داسې شی نه لرو. خپل معوام خلک تمویلوي، خو بیا موږ د موسسات سره خبرې کوو تر څو پورې دوی ته لپاره د ظرفیت لوړونې په برخه کې کومک ورڅخه واخلو او دوی خپل ژوند په صحیح ډول باندې مخته بوځي.
بله، تاسو کوم مثالونه یادول غواړئ په ځانګړې توګه چې تاسو فکر کوئ چې ډېر ښه ګټه یې شوه تر سوالې ده؟
بله، موږ چې د دې لپاره چې کوچني ماشومان ولري سفرات په کور کې ونه لري، کندیانې د لسو کالو څخه تر 12 یا تر 14 کالو په ماشومان هغوی فکر کوي. بیا موږ د هغوی لپاره داسې یو پروګرام جوړ کړو چې څو موږ هغه لاسي جړیانې ورته جوړې کړو او ورته جوړې مو کړلې د شپېتو فامیلوي لپاره، او ورته مو مواد رانیول کټاچې پیاز داسې خوراکي مواد په ګډي کې ته شېشل تر ازګان مو تک شېشل او بیا په لاس باندې وخت چې څو د غلکان د فکر څخه راوګرځي هم خپل کار وکي او مکتبو ته واچول چې دا د دې لپاره د اینده لپاره هم شو چې تعلیم کولای شي خپل پلاس باندې روزي پیدا کولای شي. دا د پاره موږ دوی دې ته برابر کړل تر څو د فقر څخه خلاصوي وسی او خپل لاس باندې یو څه پیدا کړي. او میرمنې چې دې موږ لکه د دوه ریاست او د نور ریاستونو چې د دې سره کار کوي یا موسساتو غوی ته معرفي کړي دي، دوی ته د خامکتوزۍ ماشینانې ورکړي دي، بوختي کړي دي تر څو دوی خامکتوزۍ زده کړي او دوی بازار موندنه ورته وکړي. دوی چې هر شی جوړوي، که کالي خیاطي ورته زده کړي، کالي جوړوي او بیا بازار موندنه ورته کوي او بازار ورته پیدا کوي تر څو دوی په خپل پاینده کې شی جوړ کړي او خرڅ کړي او خپل فامیل ته بیا یو څه نفقه لاسته راوړي.
زموږ میلمانه فهیمه رحمتی د کندهار ولایت څخه را سره پر لیکه ده. زه ورځم یو اوریدونکي ته چې له موږ سره همدا اوس پر لیکه دی، د دوی څخه به واورو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته درنې میلمانه ته. د یو کلچې وخت خبرونه په لسري صد الله دی وردا جمع د ګاندې څخه وردا ده. دا غا خپل دی چې په ګول ورو پلاتو سیمو کې په ګول خلاص چې په کورو کې نوستې په څلغه ټولنې چې ټولنه ته خدمات وکړو ډېر موږ ده بدل رسپیر پراتیسمو کې داسې خورګونې لري چې هغه کولای شي چې ډاکټري وکړي، خو بدبختانه چې هغه خانواده اجازه نه ورکوي چې هغه ولاړ شي په اصطلاح په یو ښار کې یا په یوه منطقه کې هغه کار وکړي، په یوه کلینیک یا په یوه شپخانه کې. نو دغو خلکو دپاره چې دی موغوي نه لږ دغو دپاره په بدل پراتیسمو کې څه پیغام لري او دوی کومو ولاتو کې نور کوم داسې خدمات کړی د ښځو دپاره، دغه مې سوال وړ به خوشاله شو. مننه د وخت راکول نه.
د دې سره په جواب کې وایم چې لږ پروتو سیمه کې د ما غاړي د لپاره موږ پروګرامونه نه لرو. موږ د خپل د موسساتو څخه وغوښتل چې موږ داسې پروګرام برابر کړي چې موږ بجټ نه لرو چې موږ د دې لپاره پروګرامونه برابر کړو. موږ بنسټ چې د خپل د عامو خلکو خاطر چې نیږي د خلکو لپاره چې دوی د نفقه نه لري، دوی لپاره په یو څه اندازه پیسې راسي او موږ دوی سره کومک کوو. بیا موږ د یو نماز خو غوښتل تر څو تلیر په تاسو موږ د شول د حقونو د ماشومان د حقونو په خپل د دې لپاره داسې پروګرام سره برابر کړي تر څو موږ د واسو موږ د کارمندان لرو یو ولس نفر په بنسټ کې موږ سره راسره د ټول رضاکار موږ سره کار کوي، د خدای لپاره کار کوي، هیڅ څه موږ معاش شي نور کوو تر څو موږ داسې پروګرام برابر کړي چې موږ ورسو د دې خپل د حقونو په اړه باندې موږ ته معلومات ورکو. چې دا چې تر اوسه پر موږ نه دي کړي دوه کال کې چې موږ فعالیت کوو په داخله د شهر د کندهار کی فعالیت کوو. نه د دې کوم لسالی چې چې د تام یاتم سم نه دی ترڅو خطرات مواجې دي موږ وتلې يم نسو. نو په دې خطر باندې موږ لیرو لسالی ته نه وتلې. موږ په خپل د چوکاف ریاست سره د نور مسولینو سره د خبرې چې کړي د تاسو دی په خپل حالت د شوراګان لري چې نه شوراګان په لسالی کې څه دا شوراګان د لارې څخه دي موږ سره ممنيتي مشکلات په خپل باندې موږ ټول چې موږ مشکلات لرو موږ تاسو لکه مخکې چې موږ لاس د شوراګان کې موږ دغه کلی شې راټول کړو او موږ دې ته برنامه برابر کړو. موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی چې موږ خپل دونی توانایي نه لرو چې موږ لیر په تاسو نه تلاسو چې موږ اول امنیت دی دوه موږ دونی ظرفیت نه لرو چې موږ ووځو.
تاسو څنګه ارزوي چې یو څوک د مرستي اړتیا لري؟
موږ ته مراجعه کوي دفتر ته، دفتر ته راځي او وایي چې موږ دونی ستونزې لرو، مشکلات لرو. بیا موږ ورځو د نږدې څخه خپل کارمندانو استو یا خپل ورځمه کورونه یې ګورو، د نږدې څخه د دوی حالات ګورو تر څو پرې چې موږ دا ارزیابي کړې نه یې چې په واقعیان سره دا خلک مستحق دي د دې کومک د دې مرستې چې موږ ورسره کوو. تر څو چې موږ ارزیابي کړې نه یې موږ د دې سره کومک نه کوو چې دلته په افغانستان کې ډېر فیصدي خلک دلته غریب دي. موږ په څو څو ځله باندې بیا چا ورزیابي کړو، د هغوی د کور عکس اخلو پر میډیا باندې رسنیز د فیسبوک دا کې موږ نشرو چې دا فامیل دي مرستې ته اړتیا لري. بیا هر ور په خپل د توانایي مطابق موږ سره کومک کوي، بیا موږ د هغوی سره کومک کوو.
فهیمه جانې، داسې موارد هم ستا چې د بهرنیو هیوادونو څخه خلک غواړي چې ستاسو سره مرسته وکړي، د دغو کسانو سره چې تاسو یې پر ټولنیزو رسنیو عکسونه اچوي، دغه څنګه یو پروسه ده او د دې دپاره تاسو څنګه دا مرسته هر کوم مالی مرسته چې هغه راټولوي؟
وخت چې موږ یو فیسبوک عکسونه پورته کړو بیا زما فالوورز چې دي تقریبا 50,000 شاوخوا ته رسیږي. دغه د لارې څخه بیا د خلک ډېر شریعي وخت بیا چې هر وو کومه کوي مشتوای چې دغه کومک زه تاسو رسوم دغه په ماغه نظر باندې بیا موږ بیرته خپل بیلونه چې کوم مواد موږ نه ولید د کور د جوړېدو لپاره د خپل نفسه هغه چې مصرفيږي د دې ته موږ حساب ورکوو چې دا د خیریه بنسټ دی دا وخت چې د اطمینان حاصل نکي کومک نور سره کوي وخت چې موږ د دې اطمینان حاصل کو بیا به موږ سره نور کومکونه کوي چې هیڅ کس تاسو په پټو سترګو باندې کومک نور سره کوي.
مننه فهمه جانی ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورزم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم جوړ په خیر. مزما د ملمنیا نه پښتنه دا د خور چې دا لکندار بغیر یان دی په گاوندی ولایتو کې نور ولایتو کې د بیوازو شته سره څه کومک یا مرسته کولای شي او که نه شي او د مایو بوشدو سره دوی تر کومه حده پورې کومک کړی دی.
بلې زمونږ وکیل دی د نورستان ولایت نه درسره خبرې کوم. دینه پښتنه دا ده چې په کندهار کې خلک ډېر زیات ولور اخلي. مرا سره دلې چې تقریبا تر شله کا پور باندې پور ولور اخلي دی یا د دې نور داسې ملګری په دې را دي ته باندې کوم کار کړی دی او کوم کار به کې دی چې دا مسله مشکل حل کی او دغه پښتنه تاسو نه دا چې د زموږ چې تاسو سره کار پیل کړی دی دوی لږی چې څنګه تکاو د هیڅ یا کوم بل علت باندې راغلی دی.
نورجان نورانی ما د ایمان مرکز څخه تلیفون پر کړم. ښاغلی پاتینه څخه دا غوښتنه هله ده چې دغه شوزو چې دا پکر کوي دا پکر کچې د شه د انتحار ورسره د علاوه د کندهار ته نور ولایتو کې ایمان کې جلال آباد کې خصوصا پایتخت کابل کې چې دوی خو مدني فعالان دي چې دوی کې دوی څونه کار کوي دي دا پکر سره زه خطر کې
د دې ورو په جواب کې وایم دا وایي چې تاسو په نور ولایتو کې هم د خلکو سره مرسته کوي دا یو پښتنه هم کړو په نور ولایت کې موږ بنچونو نه لرو یا څنګه نه لرو چې ما چې دا بنسټ خلاص کړی دی دا یوازې کندهار ولایت ته پاره دی دا چې کوم روټ راغو چې موږ مرسته اړتیا لرو د هغوی پاک لبنې موږ پوسټ کوو شماره اعلان وکړو خپل سره کومک مستقیم مزه هر ولایت سره کومک وو دا کومک څه واس پورا دي چې خیر بنتر په خلک ډېری اعتماد لري مشره د دې سره دغه مرسته کوي دوه هم دا چې د غریب شوزو شمیر په نه یوازې په کندهار کې په هر ولایت کې ډېر دي د غریب خلکو ورسره بلی اکتاب زی فقیر دلته خلک غربت تر اوسه د غریبانو شوز د پاره موږ په خپل دلته پلان وټړي ځکه چې دا داخلي به ځایسي چې دلته کندهار تر ازي خاص څنګه د کندهار الوایمه دا ټول فکر سره وځي او فکر کوي ما خپل داسې پلان وټړي تر څو پرې زده ته په هر میاشت کې خوراکي مواد برابر کوم او بیا تاغه څنګه کچیر دي نارینه اولاد ولري هغه ځنچنه لري دوی تر موږ داسې پلان لري چې دایمي خوراکي مواد مرسته سره کوي نارینه اولاد لري دوی ته موږ د لريانی ورک ټول کار وکي او هم مور فکر ونه کړي فکر مخنیوي وکړي کور کې کښینی او اولاد درس وایي موږ مرسته سره کول دته به مودې تعقیبول پرې شول مونږ هغه چې به مو تعقیب کړی دته ما هغه شې دی ناسې به فکر به کوي د دې لپاره بیا موږ د ولایت مقام سره په تماس کې شول چې دا خلک باید تاسو د دې پلان د مشه څخه د خلک په کور باندې کښین وي چې موږ مرسته سره کوو او هم دې ته دوه مواري زوځي د خپل دولت باید وو چې دا متواس کار نه دی د ولایت د جدول پاک لبني په خپل موږ د حجاوکاف ریاست سره په تماس کې وو د اسلامي شهادت څنګه دې چې هغوی باید په خپل د ملایان د مسجد منبر څخه دا خبر ټول ته وو چې ولایت په اسلام کې حرام او هغه مهر دی چې پر شته په خپل او څه شول کیږي د ضرورت پر اساس باندې دا نه یوازې په کندهار کې ډیر لوړ وخت کیږي دا د افغانستان په هر ولایت کې په شې باندې تجارت شروع دي په شې باندې د مرخصه کیږي خرڅیږي او په شې باندې د کور کې تلمونه کیږي تاسو خپل رامنځته کیږي دا هم د دوی د لارې څخه باید ډیر مقاومت پیدا کارونه وکړي دا موږ د واس کار نه دي نو مشکل ګته ویلې چې د اسلامي شهادت څنګه لري حج او کفر وزارت وو ریاستونه په هر ولایت کې د باید هغه د لارې څخه ملایان ته وایي چې په منبرو کې دغه خبره خلکو ته وکړي او دیته اما غهی ورکړي چې څو دغه زیات خپل چې دغه د شیز د پاره پاینده کې هم ډیر ځانونه لري په کور کې بیا د دې سره بد چلند کیږي تاو تر خوالي رمې ته کیږي نو په دې خاطر باندې دغه کار موږ د واسطه څخه وتلې دي.
بله فهیمه جان، ستاس د خبرې په تعقیب کوم چې په دې برخه کې کورنۍ په خپل هم یو څه هلې ځلې وکړي، لاس پښې ووهي چې خپل لوڼې شونځوي ته ولیږي، او د نارینه اولاد او د ښځینه اولاد ترمنځ فرق ونه کړي یا د هغوی په منځ کې توپیر ونه ویني. کورنۍ هم یو څه مسؤلیت لري، ځکه چې یوازې دا چې موږ د ستونزو څخه شکایت کوو چې ولور زیات دی او خلک ولور اخلي، پر ښځو باندې سوداګري کوي، تجارت کوي، یا په ځینو مواردو کې ولور په دې معنی هم بلل کېږي چې ښځې پیرل کېږي او خرڅېږي. نو کولای شو چې خپل لوڼو ته د زده کړو زمینه برابره کړو، هغوی وښوونځیو ته ولیږو، او د هغوی راتلونکی روښانه کړو چې د دې پر ځای چې هغوی د مور او پلار پر اوږو باندې بار سي، د خپلې کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړای سي. اوس هم تر یوې لنډې دمې وروسته به له خپلې دوهمې میلمنې وړانګه هنري سره یو. د پیړۍ هلې
زه نه درې ورسې مل ټولګي ځکه کومه کنه ها شاره ستن کیم په تیر لوسیز کې ما خپل تعلیمات شروع کړې دي، او غواړم چې دا هم نورې محفوظ هم پاینده کې غواړم چې وشه ډاکټر اجازه خطي جوړ کړم او خپل ځپلي ولست خدمت وکړم. همدارنګه زما لپاره یو ښه خاطره ده چې زموږ په کورنۍ کې لمنې غړي چې شیزنه غړي چې مکتب ته راځي او درس وايي هغه ځای، نو زه غواړم چې د دې لپاره هم د دې اعتبار وګټم او دا هم ورته ثابت کم چې زه هم یو څه کولای شم خپل ولادت خدمت وکم، او غواړم چې پراتین کې کلونه کې درس په ثبوت ورسوم خپل کونی دې دا باور ورکړم.
یو ځل بیا د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدې ته شراغ لاست زمل علي بشریم، تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوري. د خبرونه دوهمه میلمانه وړانګه هنري لمش سره ده، د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو ده. وړانګه هنري د قابلیتګۍ له څنګ څخه فارغ شوې ده او په مدني فعالیتونو کې هم ګډون کوي. اغلی هنري د ابرار په نوم موسسه سره د جندر د برخې مسؤوله ده. ابرار اداره د شوزو په ځان بسیا کېدو او بازار موندنې لپاره شوز تاسو د ښکړې ورکوي. وړانګه هنري همدا اوس را سره پر د ټلیفون لاري وصل ده. وړانګه جانی ډیر مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونه ته شرغ لاست
سلامونه او نیکی لی وړاندې کوم تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته، بل خصوص تاسو ته، تاسو تاسو هم ډیر مننه چې ما ته مو په دې خبرونه کې وخت راکړي ترڅو خپل فعالیتونه ستاسو سره شریک کړم، او ټول ګرانو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي او هیله لرم چې نوی کال دې پر دې باندې نیکمرغه وي.
ډیر مننه وړانګې جانې. که تاسو په لومړي سر کې موږ ته د خپلې ادارې په اړه وایست چې تاسو د جندر د برخې مسؤله یاست په دغه موسسه کې، د دې موسسې له لارې تاسو ښځو ته څه ډول خدمت کوي؟
زموږ اداره چې ده د ابرار په نامه ده، چې اوس فعلاً په ژړۍ ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه د زراعت په بخش کې د میرمنو سره کوي، او دوی ته هغه څه چې دي یا کمالونه چې دوی لري، مثلا دوی په خپل کور کې کولای شي چې مربا جوړه کړي، خپل په کور کې کولای شي چې اچار جوړ کړي، خپل په کور کې کولای شي چې نور داسې کمالونه ولري هغه وړاندې کړي، نو په دغه اړه باندې موږ د دوی سره کومک کوو تر څو دوی وکولای شي خپل دغه فعالیت ته نور هم لا دوام ورکړي.
وړانګه جانې، که تاسو په مشخصه توګه باندې یو دوی داسې بیلګې موږ ته ووایاست چې په هغه کې تاسو د ښځو سره د پر ځان د بسیا کېدو په برخه کې مرسته کړې ده، او دوی بیا وتوانېدل چې پر خپلو پښو ودرېږي، خپل ځان ته کسي.
موږ په ژړۍ ولسوالۍ کې داسې نه درلودلې چې دوی کولای شوای چې دغه څه فعالیتو ته، یعنی کولای شوای چې ویکي، یعنی مثلا په خپل کور کې مثلا دغه سبزیجات او ترکاري باب څخه استفاده وکړي، اچار جوړ کړي، یا مثلا میوه څخه استفاده وکړي، مثلا مربا جوړ کړي، نو دوی داسې ډېرو موادو ته لاسرسی نه درلودي، تر څو یا بیې جوړ کړله خراب شوله، یا بیې جوړ کړله مثلا بازار موندنې ځای نه و، یا دې یو بل داسې
د ترانسپورت مشکل به وجود دی نو څه کولای شي و شرط دغه سر زکه نو موږ دې سره په دغه بخش کې کومک وکړي دې ته مو د عامه خوایي پروګرامونه دایر کړل او دغه څخه ورسته مو په دې اړه باندې دې ته نور مواد چمتو کړ چې دې څنګه وکولای شي چې مثلا دې دغه مربا او چار جوړ کړي دغه یو میاش هم په کور کې شیرته بیا دې لسته یې بازار مندنی یا بازار ته پیدا کړي هم وکولای شي چې خرڅ کړي ځنی هغه مواد و چې هغه مورته ترتیب کړل او ځنی پروګرامونه مو چې په هغو کې مو روښودل چې دا باید څنګه ښه طریقه جوړ کړي تر څو خلک دغه څخه نور هم استفاده وکړي. داسې یو دوه شته موږ درلودلې په جړې ولسوالۍ کې چې اوس فعلاً هم دوی دغه کار کوي او زموږ د دفتر سره موږ هم کومک ورسره کوو او دې کولای شي چې دغه د بازار موندنې دغه شان راو باسي او خرګو باندې خرڅ کې او خلک هم د دې دغه شان او سخجر راضي دي. نو دا موږ یو پالیات چې مثلا موږ وخت دی خو جوړولای شوی دا خمالې په خپل ځان کې د لوري خدا چې نور نه دا ستر مواد څخه استفاده وکړي دې ته لاسرسي نه درلودي او معلومات نه درلودي نو موږ وخت ولای شوی چې دا غاړه باندې نور معلومات او مواد ورته چمتو کړو تر څو دې نور هم د خپل کار ته دوام ورکړي.
استاسې موسسه مالی مرستې له کومې کوي؟ ځینې موسسات یا فعالیتونه داسې دي چې په رضاکاره توګه پر مخ ځي. استاسې موسسه څنګه؟
موږ موسسه چې د مختلفو ارګانونو څخه خپل پند اخلي، مثلا یونیسیف دی، یو ان دی، دغه شام څخه دی، یعنی دغه موسسات څخه خپل مالی لګښت اخلی تر څو هغه پروګرامونه چې مثلا انجینر شوز په بخش کې لري بیا د پروژې اعلان چې بیا د استثمار ورته کوي او خپل پروژه سره په دې تر څو وکولای شي دغه د شوز په بخش کې خپل کار
ش اوس هم فهمه جانی ورځمه ځینو اوریدونکو برا واخلو ته مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم محترم بشیر صاحب، ستاسو مې ستاسو مهمانو ته هم احترام او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د ټولو جره نوی کال او نوروز مبارک کی خدای دې وکړي چې ښه ورځې او شپې تیرې کړي او ټول د افغانستان او خلکو ته او ستاسو همکارانو ته سر نوروز او نوی کال ورته مبارک وایم. زه د ګروال عبدالباقی ما د هرات څخه خبرې کوم. صاحب پښتنه مې خوسته ډېرې دي خدای دې وکړي چې زه ستاسو وخت ونیسم. موږ ډېر خوشحاله کیږو چې انجونې او طبقې وناست او دوی فهمانه مکتبو ته راسي، دوی ډاکتران سي، دوی انجینران سي، دوی ژورنالیزم، دوی ډیپلوماتیک حرکات ولري او دا موږ ځای دی چې دغه خور د پنجوایي د ولسوالۍ څخه چې ټول زګر بلدیت لرم په پنجوایي کې او په هغه کې شرایطو کې دې خپل ځان رسولی دي. امید لرم چې ټول زموږ په کندهار او خصوصا د افغانستان شریف او نجیب سږي او انجونې خپل ځانونه په طبابت کې، په ژورنالیزم کې، په انجینري کې، په مطبوعاتو کې، په در ټولو بخشو کې خپل ځان ورسي. دا به موږ ته ډېر افتخار ځای دی بشیر صاحب. او دغه زموږ مریضان، دا زموږ مشکلات به چې خلک لري، نه به پاکستان ته ځي، نه به ایران ته، نه به هند ته ځي، صاحب. نو دغسې خوندې به ای چې زموږ دولت او زموږ مشران اول وځي چې زموږ د جامع دپاره
ډېره چاته مننه کوم. واقعا په جنوبار باندې کې په خاطر په کندهار کې او په هلمند کې مو داسې مخته ښځو درو چې هغه ورځ ورځ د پوسټ رسېږي او مهم پوسټونه باندې قرار لري او دا چې وړاندې خورم په ورځ مو کوي چې جندر مدیره ده له دې سره دا پوښتنه لرم چې په دغه مسئله کې مو تر اوسه څومره ځای پیدا کړی دی او په نورو بخشو کې مو څومره کار پیدا کړی دی ځکه چې یو خورځونه مخې د برګ د جنټر څخه مرکېږي او په تاسو یو نور مشکل خوند کې دا کوي چې آیا په دا بخش کې کار څنګه کوي.
مننه زواک صاحب څخه مننه کوم چې پښتنه وکړله د جندر بخش کې موږ د چدنو د لپاره وزیفې ډېرې تپ تلاش مو کړې دي او لپاره مجلس او لپاره اداره کې چې موږ په کښې مسؤل یو موږ دا غوښتنه کړې ده تر څو لپاره اداره کې یوه د جندر بخش مسؤوله موجودې وي هغه که دولتي اداره وي که مثلا موسسات وي تر څو ښځینه وکولی شي هغه دفتر ته په یو خلاص زړه باندې واستي او خپل کار او خپل فعالیت د جندر د بخش د مسؤولې سره شریک خو زه دغه یادونه هم په دغه خبرونه کې کوم چې د کندهار د معارف ریاست کې تر اوسه هم د جندر بخش مسؤوله نشته او تر اوسه هم په کار باندې نه ده ګمارل شوې. څو وارې هم موږ دغه غوښتنه کړې ده تر څو د یو جندر بخش مسؤوله په کندهار معارف ریاست کې وټاکل شي تر څو دغه خویندې چې استادانې دي او ډېر ضرورت هم ورته شته تر څو که استادې که یو مدیره یې تر څو وکولی شي د هر څه در مخه د جندر بخش د مسؤولې سره مشکل شریک کې بیا تر څو تر لوړو مقامات پورې دغه خبره ورسېږي یا مثلا تر رئیسه پورې یا تر معاونه پورې دغه څو د مشکلات موږ سره شریک شوي دي د معارف ریاست څخه چې استاذه کله معارف ریاست ته تللې ده او دا نه ده په اسانۍ سره توانېدلې چې د رئیس سره خپل مشکل شریکي ځکه یې هغه په جلسه کې مصروفه وي یا د میلمنو سره مصروفه وي نو موږ دغه توقع لرو په هره اداره کې تر څو د جندر بخش مسؤوله په هره اداره کې وټاکل شي ځکه چېرې په هره اداره کې د جندر بخش مسؤوله وټاکل شي ښځینه کولی شي په ډېرې اسانۍ سره خپل هر مشکل حل کړي او خپل کار ته په ډېرې اسانۍ سره رسېدګي وکړي. موږ خو په د جندر د بخش په اړه باندې دا چې اوس دغه اوس دوه کاله کېږي چې په کندهار ولایت کې یعنې ډېر خلک ورته متوجه سوي دي په اداراتو کې نفران ټاکل کېږي تر اوسه پورې دغه پوسټ نوی پوسټ چې د ډېر خاص ښځینه په دغه پوست کې نه دي ګمارل شوي نو موږ کوشش بیا هم کوو چې د جندر بخش مسؤوله په هر اداره او په هر ارګان کې
اورانګه جانی مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سر کډون وکړ. نو ورېدونکو د مخکښ شې پروګرام وخت هم پای ته رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره اوس مو پر خدای سپارم.